د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په دې یو ساعته خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. او چې د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی څو د طالبانو د هغو پنځو مشرانو د بندیز موده تمدید کړي چې یو کال مخکې د ګوانتنما له زندانه خوشي کړي او قطر ته استولي دي. دغه راز د خبرونې د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو، خو لومړی به قسیم سولمل ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم څو مهم سرټکي د کورونې چار وزارت وایي په بغلان کې لسګونه کورونې او بهرني وسلوال وژل سوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا له لاوس سره یوه دوستانه لوبه وکړي. او د امریکا د بهرني چارو وزیر وایي د روانې مې میاشتې په دیرشمه بل خپل ایراني سال سره د دغه هیواد اټومي پروګرام په بل دور کې خبرې وکړي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت یو چارواکی په بغلان کې د شاوخوا اتیا بهرني او کورونی یاغیانو د وژل کېدو خبر کوي. د کورونې چارو وزارت د ځنګړو جزو تامونو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه یاغیان د عملیات په جریان کې وژل سوي دي. هغه زیاته کړه په دې عملیاتو کې پولیسو ته تلفات رسیدلي دي.
په تعداد
79 فرد دشمن کشته شده، 99 یا یخیان وژل سوي، 29 چپیان سوي، 16 دیرش نیول سوي، 16 پاکستانیان او دیرش افغانان دي. زموږ هم څلور تنه شهیدان سوي دي. د جنرال شیرزاد په وینا په دغه عملیات کې د مرکزی بغلان او دند غوري سیمې له یاغیانو پاکې سوي دي. د کورونې چارو وزارت دغه راز د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره په تېرو دوو ورځو کې په یو شمېر ولایتونو کې د لسګونو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان جمهور رئیس د هغه چینایي کمپنۍ له غړو سره خبرې وکړې چې د کابل جلال آباد د ترانزیټي لارې کار یې د امنیتي دلایلو له امله درولی دی. په دې غونډه کې چې تېره ورځ په ارک کې وسوه، د کورنۍ چارو د وزارت د عامه محافظت د تصدۍ مسؤلانو هم برخه اخیستې وه. اشرف غني د عامه محافظت د تصدۍ له مسؤلانو وغوښتل چې ژر تر ژره د دغه چینایي شرکت د غړو امنیت تامین کړي، څو د بګرامۍ او سرخرود په مسیر د کابل جلال آباد د لارې کار بیرته پیل کړي. د چینایي کمپنۍ استازو له ولسمشر سره ژمنه وکړه چې د دوی د امنیت د تامینېدو په صورت کې به دستي خپل کار شروع کړي. د اسپانیا حکومت وایي چې پولیسو څلور ویشتنه په اسپانیا او بریتانیا کې په دې تور نیولې دي چې افغانان یې اروپا ته په قاچاق وړل. د اسپانیا پولیسو په یو بیان کې چې تېره ورځ یې خپور کړ وویل دیارلس تنه دوی نیولې او د بریتانیا پولیسو یولس تنه د لندن په هترو هوایي ډګر کې نیولې دي. د اسپانیا د پولیسو په وینا دغو قاچاق وړونکو په تېرو شپږو میاشتو کې $2,250,000 له هغو افغانانو چې اروپا ته یې رارسولی دي ترلاسه کړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا له لاوس سره یوه دوستانه لوبه وکړي. افغان لوبډله نن لاوس ته رسېږي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکي علي اسکر لالي ازادي راډیو ته د دې لوبې په اړه وویل:
ما در رای آمادگی باسم عظیم لاوس و بنگلاد
دوی له سوری سره د چمتووالي لپاره لاوس او بنگلاديش ته ځو، څو له لاوس سره یوه لوبه وکړو، بیا له غځای بنگلاديش ته ولاړ شو او له بنگلاديش سره هم یوه مسابقه وکړو. نړیوال جام ته د رسیدو لپاره افغانستان په ای ګروپ کې له سوریه، کمبودیا، جاپان او سنگاپور سره یو ځای سوی دی. په دې ترڅ کې د افغان فوټبال ټیم لومړی لوبه د جون په 11مه له سوریه سره د ایران په مشهد ښار کې ترسره کیږي. بیا به د افغانستان ټیم کمبودیا ته ولاړ سي څو د جون په 14مه خپل دوهمه لوبه وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر غواړي چې د مې په دیرشمه جنیوا ته ولاړ سي او د ایران د بهرنی چارو له وزیر سره د ایران د اټومي لانجې په بل دور په خبرو کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاند جیف رات کې تېره ورځ وویل چې واشنگتن باور لري چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه او ایران کولی سي چې د اټومي لانجې په برخه کې یوه هر اړخیز تړون ته د جون تر اخره ورسېږي. جان کیری او جواد ظریف تېر ځل په اپریل کې په نیویارک کې غونډه کړې وه. ایران د امنیت شورا له 15 دایمي غړو او جرمني سره په خبرو دی څو د جون تر اخره له ټاکلي ضرب الاجل سره سم یو تړون وکړي. د دې تړون له مخې به نړیوال پر ایران لګیدلې بندیزونه کموي او ایران به له یو شمېر اټومي هڅو لاس اخلي. اخو د اوباما د ادارې د اټومي خبرو ستره مرکچی سژنۍ دوبی خپله دنده پرېږدي. د بهرنۍ چارو وزارت چارواکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دې وزارت مرستیاله وینډی شیرمن به کله چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي خبرې پای ته ورسېږي خپل کار پرېږدي. مرکچیان هیله مند دي چې د جون تر دیرشمه یوه نهایي موافقه ترلاسه کړي. شیرمن په تېرو دوو کلونو کې له ایراني چارواکو سره په اروپا کې د ډېرو تخنیکي خبرو مشري کړې ده. د هغې د هڅو په ترڅ کې متحده ایالات او ایران د 2013 کال په نومبر کې یوې موقتي موافقې ته ورسېدل او په اپریل میاشت کې هم د یوې موافقي چوکاټ ترلاسه سو. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری چې د مې په دیرشمه به له خپل ایراني سیال سره د خبرو وروستی دور پیل کړي د میرمن شیرمن مهارت او سختي وستایله. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې متحد ایالاتونه هڅه کوي چې له روسیې سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي، البته که چیرته د اصولو د لاندې کولو مسله پکښې نه وي. جو بایدن تېر ورځ په واشنګټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د دغو همکاریو په ارتباط د ایران مسلې ته اشاره وکړه او ویې ویل
I see it being overwhelmingly in our interest to continue.
There is map nazar da zmur sakhta pa gata da chi da Iran pa barkha ki hamkari ta dawam arkru. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه همدارز له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګډو همکاري ته اړتیا سته. په ورته وخت کې جو بایدن د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین اعتراض وکړ چې د اوکراین کریمیا یې تیر کال د مارچ په میاشت کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې مداخله کوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې ناتو به د ټولو اروپایي هیوادونو د حاکمیت او مځکنۍ بشپړتیا حمایت وکړي. نوموړی تېر ورځ په واشنګټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په څېړنیز مرکز کې د خبرو پر مهال په اوکراین او نورو سیمو کې د روسیې هڅو ته هم اشاره وکړه. دوی ویل چې مسکو د خپل پوځي ځواک او تېري کوونکي نېشنالیزم په مټ پر خپلو ګاونډیو خپلې غوښتنې مني او د هغوی امځکې لاندې کوي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو به هڅه وکړي څو د روسیې ګاونډیو هیوادونو لکه ګرجستان، مالدیویا او اوکراین ته ډاډ ورکړي چې باثباته او خپلواکه پاتې سي. سوریایي فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په مرکزي سیمو کې د پالمیرا په ښار کې شل تنه په ډزو وژلې دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې وویل چې داعش دا کسان تېر ورځ په پالمیرا کې د خلکو د یوې ډلې مخې ته په مرمیو وویشتل او ویویل چې دغو کسانو د حکومت ملاتړ کاوه. داعش د مې په شلمه د سوریې له حکومتي ځواکونو څخه د پالمیرا ښار ونیوی. د بشري حقونو د څارونکو په وینا په تیرو اتو ورځو کې چې داعش دا ښار نیولی دی تر 240 ډېر کسان یې د ښار دننه او شاوخوا وژلی دي. او وروستی خبر دا چې د انګلستان د فوټبال د ټولنې مشر د چهارشنبه په ورځ ویل چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا مشر سټیپ بیلچر باید د رشوت د هغې رسوایي په خطر چې دغه فدراسیون پکښې ښکېل دی استعفا ورکړي. د ګریک دایک څرګندونې د اروپا د فوټبال د اجرایي ارګان په نسبت یو څه سختې وې. یو ای اف ای یوازې د شپږو میاشتو په مخه د فیفا د مشرتبه لپاره د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل سوې ده چې دغه انتخابات سبا ترسره سي. د آسیا د فوټبال فدراسیون ویل د بیلټر ملاتړ کوي او غواړي چې دغه ټاکنې له مهالویش سره سم وسي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قسیم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته که غواړی بیا یې هم ولولی پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی څو د طالبانو د هغو پنځو مشرانو د بندیز موده تمدید کړي چې یو کال مخکې د ګوانتنامو له زندانه خوشې کړي او قطر ته استولي دي. پر دغو مشرانو لګول شوی بندیز درې ورځې وروسته پاتې رسیږي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې نه یوازې دا چې دغه بندیز باید لرې شي، بلکې د طالبانو نومونه دې هم له تور لیست څخه وایستل شي.
زما په نظر اوس وخت دې را رسېدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښت نه کار واخیستلی شي.
د افغانستان خلاصون لارې د غورځنګ مشر وایي د افغانستان وضعیت د دې غوښتنه کوي چې د جګړې ښکېل اړخونه باید سولې ته غاړه کېږدي.
او دا د افغانستان د دې تقاضا کوي چې طالب به هم مجبوره کېږي، خو البته طالب به د ملت پاشتې مني، حکومت هم د ملت پاشتې مني.
د دې غورځنګ له مشر سره مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړې دي. د هلمند خلک او د ولایتي شورا غړي وایي چې په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتوالي یو لامل دا دی چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي نشته.
لوی علت د دې جګړې همدا دی چې په خپله د امنیتي ځواکونو په منځ کې همغږي نشته.
د ولسمشر غنی میرمن رولا غنی وایي د خلکو ستونزې اوري، هواري ته لارې چارې لټوي او په دې توګه غواړي چې نړۍ د افغان میرمنو له ستونزو خبره کړي. دغه راز د خپرونې په وروستۍ برخه کې د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام هم درته خپرو. د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی څو د طالبانو د هغو پنځو مشرانو د بندیز مدت تمدید کړي چې درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. د طالبانو دغه پنځه مشران کال مخکې له ګوانتنامه زندانه دوحې ته انتقال شوي وو. پر دوی بندیز لګېدلی و چې بهر ته به سفر نه کوي او په افغانستان کې به له طالبانو سره اړیکې نه نیسي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې پر طالبانو باید فشارونه کم شي څو د سولې پیل شوې هڅې ښې مخته لاړې شي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د پنځو طالب مشرانو چې د یوه کال راهیسې په قطر کې اوسي د تګ راتګ بندیز د دوشنبې پروس پای ته رسیږي. د طالبانو دغه مشران نورالله نوري، عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، خیرالله خیرخوا او محمد فاضل اخوند امریکایانو یو کال مخکې له ګوانتنامو زندان څخه خوشې کړل او په بدل کې طالبانو امریکایي عسکر بو برګډال خوشې کړ. امریکایانو تر دې تبادلې وروسته د قطر له دولته وغوښتل چې د طالبانو دا کسان باید نورو هیوادو ته سفر ونه کړي. برګډال نږدې پنځه کاله مخکې تر تبادلې هغه وخت طالبانو نیولی و چې دی په افغانستان کې د خپلې پوځي اډې په خپل سر وتلی و. اسوشیټډ پرس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې دوی له قطري چارواکو سره خبرې کړې دي څو پر دغو پنځو طالبانو لګېدلی بندیز چې د جون په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي تمدید کړي، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ په ښکاره اعلان نه دی کړی چې له قطر سره د دغه بندیز د اوږدېدو پر سر کومې موافقې ته رسېدلې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې روانې دي. که چېرته پر دغو پنځو طالبانو بیا بندیز ولګول شي ممکن دغه هڅې اغېزمنې کړي.
زما په نظر اوس وخت د دې را رسېدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښت نه کار واخیستلی شي او که دوی دا سوچ کوي چې پر دې باندې به مونږ دغه تغییرات تمدید کړو دا به ګټه وکړي، زما په خیال چې
د امریکا په کانګرس کې په تیرو دولسو میاشتو کې څو ځله پر دې خبرې وشوې چې قطر باید د دغو پنځو طالبانو سمه څارنه وکړي. په کانګرس کې د استخباراتو د کمیټې جګپوړی غړی آدم شیف وایي چې دی تیرو دولسو میاشتو ته دومره اندېښمن نه و لکه اوس چې دیارلسمې او تر دې وروسته یولسو میاشتو ته اندېښنه لري. د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا د طالبانو په دغو پنځو کسانو کې لږ تر لږه یوه تن په پټه په تیرو دولسو میاشتو کې له وسلوالو سره اړیکې نیولې دي، خو د دې ارتباط په اړه نور معلومات نه دي خپره شوي. البته په دې برخه کې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د یوه طالب د څار هڅې زیاتې کړې دي. تېره اونۍ د امریکا په سینا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم وویل چې د قطر د پنځو طالبانو په ډلې کې لږ تر لږه یوه تن له نورو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. البته د دغو طالبانو په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي چې د قانون له مخې د دوی سفر منع دی. د کانګرس یو شمېر غړي دا اندېښنه لري چې دا طالبان افغانستان ته ولاړ نه شي او هلته په جګړو کې برخه وانخلي. د روانې میاشت په پیل کې د کانګرس د استخباراتو په کمیټه کې د جمهوري غوښتونکو دیارلس غړو ولسمشر باراک اوباما ته یو لیک واستاوه او له هغه یې وغوښتل چې د قطر له حکومته وغواړي چې پر دغو پنځو طالبانو د سفر لګېدلی بندیز تمدید کړي.
و امریدل چې د طالبانو هغه پنځم شران چې له یو کال راهیسې له ګوانتنامو زندان څخه قطر ته استول شوی دی د نظربندۍ وخت د دوشنبې پورز پای ته رسیږي، خو د دوی په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي چې د ملګرو ملتونو له قوانینو سره سم له یو هیواد بل ته د سفر حق نه لري. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي هم ټینګار کوي چې دغو کسانو د څار موده دی تمدید شي. دا موضوع به هم احمد شبر د افغانستان د سولې د عالي شورا له ویان مولوي شهزاده شاهد سره شریکه کړي او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې په تور لیست کې د کسانو شمولیت د سولې پر خبرو څه تاثیر کولای شي. مولوي شهزاده شاهد په ځواب کې وویل
که دوی ټول عمر په تور لیست کې پاتې شي او جنګونه دغسې په شدت باندې ادامه وکړي مونږ ته څه فایده ده؟ مونږ ته که دوی د تور لیست نه وستلی شي خو د سولې په خاطر همکاري وکړي، دوی دپاره دفتر او ادرس وي او دې نورم تشویق او ترغیب شي چې په جنگ باندې خدا مشکل حل نشو. یو لار پاتې ده او هغه د سولې لار. موږ افغانانو ته ضرورت لرو، غونډیانو ته ضرورت لري او جهانیانو مو سولې ته ضرورت لري. ځکه په دې اور کې تقریبا ټول سوځي. نو د سولې لپاره پکار ده چې یو څه سیاسي مصلحتونه هم په نظر کې ونیول شي.
مولوی صاحب، تاسو په دې ټینګار کوئ چې یو څه باید له نرمښت نه کار واخیستل شي، خو د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي دا اندېښنه لري چې د طالبانو دغه پنځه مشران که چېرته آزاد پرېښودل شي، ممکن دوی بېرته افغانستان ته ولاړ شي او په جګړو کې برخه واخلي.
دوی مخکې هم ډېر طولاني جنګونه تېر کړي وو او بیا د سختې بندیخانې هم ولیدلې تر ګوانتانامو پورې، او د خپلو بچو او د خپلو کورنیو نام لري پاتې شوي دي. د دې نه پس به د جنګ او د تشنج او د افغانانو سره خصوصا د افغانانو په منځ کې د جګړو به دی طرفداري ونه کړي.
مولوی صاحب، دا خو ستاسو نظر دی، لیکن په تیرو دولسو میاشتو کې یو ځل داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو دغو مشرانو د حقاني ډلې له ځینو غړیو سره کتلي دي. بیا یو ځل داسې راپور خپور شو چې د دوی یوه غړي په افغانستان کې له نورو طالبانو سره ارتباط نیولی دی. که چېرته دغه تورونه حقیقت ولري، فکر نه کوي که چېرته دوی آزاد وګرځي په افغانستان کې به په جګړې کې برخه واخلي؟
صحیح ده چې نن جامع جهانی په افغانستان کې په شکل د اشکالو دخیل ده او هغوی په دې باره کې به نظریات ورکوي، تشویشونه به ورسره وي، مګر څومره چې افغانان په خپل منځ کې یو بل ته ځان نږدې کوي، بین الافغاني مذاکراتو ته به لاره خلاصېږي، او تر څو چې بین الافغاني مذاکرات شروع نه شي، که موږ ته ګاونډیان جهانیان تفصیلات هم برابر کړي، دلته به سوله رای نه شي. دا خبره چې بعضي احتمالات دي، چېرته دوی ټلیفون کړی دی یا به آینده څه وکړي، خاتمه مستوره ده. ولې تر کوم ځای چې موږ په قطر کې طالبانو د مشرانو سره دوه ورځې مفصلې خبرې وکړلې، او یا اوس لوی وړې خبرې روانې دي، رابطې کېږي، تبادله د نظریاتو ده، زه ورته خوشبین یم.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند مولوی شهزاده شاهدو.
چی خواهش با چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل کنزیمای زور از جبریز
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه.
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نه واوري.
نن په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو پر موضوع خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ټلیفون وکړئ او خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم که پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. درې بجو شروع کیږي دا پروګرام او تر پنځو بجو دوام کوي. دغه راز تاسو کولی شئ چې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د 813 شمېرې له لارې هم د سولې په برخه کې خپل پیغامونه راوستو، یو موږ هم هرو مرو درته خپرو. همدا اوس وینم چې یو شمیر اوریدونکو د سولې په اړه په تیره بیا په قطر کې د دغو پنځو طالب مشرانو په اړه پیغامونه راستولی دي. وحدت لغزنی څخه لیکي، زما په نظر د طالبانو پنځه غړي باید آزاد پرېښودل شي چې د سولې په خبرو کې له خپل صلاحیته کار واخلي. او محمد ایوب هم د هلمند سنګین ولسوالۍ څخه لیکي چې موږ سولې ته بیخي ډېر سترګې په لاره یو، خدای پاک دې وکړي چې په افغانستان کې سوله راشي. هلمند هغه ولایت دی چې په وروستیو کې ناامنیو ډېر ځپلی دی. د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې په وروستیو کې د طالبانو له لوري د ډله ییزو حملو راپورونه هم ورکړل شوي دي. خو د هلمند ولایت شورا رئیس وایي په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتوالي یو لامل دا دی چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي نشته. نور جزئیات به له هلمند د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په رپورټ کې واورو.
د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي که چیرې د هلمند روانو نامنیو ته مرکزي حکومت سمه پاملرنه ونه کړي، ډېر خلک به د حکومت له ملاتړ څخه لاس واخلي. دی وایي په دې ولایت کې د میشتو امنیتي سرتیرو ترمنځ نامغږي د جنګ د اوږدېدو باعث سوې ده. اتل د ازادي رادیو سره په خبرو کې ول په لورو په خاص ډول شمالي ولسوالۍ کې د سرتیرو په ځانګړي ډول ملي پولیس غیر حاضر دي او د کومو سرتیرو موجودیت د ناامنۍ د ډېرېدو او د هغو ته د تلفاتو لامل شوی دی. کریم اتل له اړوندو وزارتونو څخه غوښتنه وکړه چې د امنیتي سرتیرو په لیکو او تشکیل کې د موجودو ستونزو پلټنه وکړي.
لوی علت د دې جګړې همدا دی چې په خپله د امنیتي ځواکونو په منځ کې همغږي نشته. هر هغه څوک چې عملیات ته ځي د بل ارګان یعنی که پولیس په عملیاتو کې وي اردو د دوی سره همکاري نه کوي او که اردو په عملیاتو کې وي یا پر اردو باندې تعرض کېږي پولیس دوی سره همکاري نه کوي. د دې جګړې علت همدا دی چې دوی په خپل منځ کې سره همغږي نه دي. او بل دا چې مرکزي دولت په خاص ډول وزارت داخله هیڅ توجه هلمند ولایت نه کوي. که تاسو وګورئ چې په هرې ولسوالۍ کې د تشکیل پوښتنه وکړي چې 400 یو ولسوالۍ تشکیل لري 200 حاضر 200 غیر حاضر وي که چیرې نشي کولای دوی نشي توانېدلی بیا موږ پر خپلو ولسونو باندې غږ کوو او خپل ولسونه د عباسو چې نور خپل امنیت په خپله وساتي او موږ بیا دغه حکومت چې موږ ته پاملرنه نه کوي هیڅ د دوی د دغه بې ځایه کړنو او د بې ځایه مصرفیتو نه ملاتړ کوو او موږ بیا په خپله پوهېږو او خپل ولسونه هم پوهېږو چې څه کوی.
اتل وویل که چیرې وضعیت دغه ډول دوام وکړي او د امنیت اړوند وزارتونه هلمند ته د امنیتي ځواکونو برابري او امکاناتو کې تغییر نه ولي یو شمېر ولسوالۍ به سکوت وکړي. د دې ولایت اوسېدونکي وایي مرکزي حکومت په خاص ډول ولسمشر د هلمند د اصلي وضعیت څخه خبر نه دی ځکه چارواکي د امنیتي حالت په اړه ناسم راپورونه ورکوي او د امنیت د ډاډ دغه ناسم راپورونه د جنګونو او ناامنیو د ډېرېدو باعث شوي دي. د هلمند خلک له ولسمشر څخه غوښتنه کوي چې د امنیتي حالت او روانو ګډوډیو په اړه څېړنه وکړي.
موږ په هلمند کې ډېر په ډېرو زبو کې سیمو کې اوس په عملا جګړه شروع ده په نوزاد په مساکلا په سنګین په سیستاني او په کارسیدي کې د مرجع ولې خبره دا ده چې دوی مرکز ته د خیر و خیرات راپور ورکوي او په دې باندې طاقت چې په هلمند کې تقریبا 10-15 زره نظامي قواوې پرتې دي لا هم دلته موږ دښمن په ډېره کم اندازه لا هم دوی هغه تر کنټرول نشي لاندې راوستلی د خپل هغه ساعت چې دوی تر لاس لاندې دي هلته هم تر تعدید لاندې دي په مدافعه په حالت کې دي ولې دوی وایي چې موږ هغه سیمې چې د دښمن تر لاس لاندې دي موږ روان یو موږ هغه تصفیه کوو عملیات دا ټول د مطبوعاتو پر مخ باندې خبرې دي حقایق نشته دلته ډېر غټ تلفات روان دي ډېر غټ ضایعات دي پوستې نیولې دي منطقې نیولې دي د ملوزاد ولسوالۍ په قط د یو پوستې په شکل ده د مساکلا ولسوالۍ د پوستې په شکل ده په سنګین کې هم چنان دغسې دي اکثریت ځایونه داسې یو حالت کې دي چې د سکوت سره مخامخ دي.
د هلمند ولایتي شورا د غړو او خلکو دغه خبرې په داسې حال کې راپورته کړي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو میاشتو کې امنیتي حالت د ورځې نه بلې ته سخت خراب شوی دی. په سنګین مساکلا نوزاد او ځینو نورو ولسوالیو کې هره ورځ جنګونه کېږي او د ملکي کسانو په شمول د جګړې دواړو غاړو ته درنې مرګ ژوبلې وړي. کتونکي وایي که چیرې د امنیتي حالت د ښه کېدو لپاره پام ونیسي ځینې سیمې به د طالبانو لاسته ولویږي خو دولتي مسؤلین وایي اوسنۍ ناامني د هوا د ګرمېدو سره تړاو لري او دا هر کال په دې موسم کې رامنځته کېږي چې دوی یې د مهار کولو لپاره ځانګړي پلانونه لري. محمد الیاس تایم د ازادي راډیو هلمند.
نړیوالو ورځپاڼو هم تر ډېره د افغانستان امنیتي وضعیت په لیکنو کې څېړلی دی. اسمت ساروان د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مهم ټکي وړاندې کوي.
یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې پر یو میلمستون د حملې په اړه تبصرې خپرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د چهارشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکلي که د دې برید هدف په رښتیا هغه میلمستون و چې زیات بهرنیان پکې اوسېدل دا په دوو اونیو کې دوهم ورته برید دی. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم دا حمله په داسې وخت کې وشوه چې افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې له یاغیانو سره په جګړه کې بوخت دي. ګارډین ورځپاڼې چې په بریتانیا کې چاپیږي په کابل کې پر هوټلونو د سختریزو پر حملو تبصره کړې او لیکلي دي چې په دې حملو کې ډېر زیان ملکیانو ته اوړي. د ګارډین ورځپاڼې پر اساس ملګرو ملتو ویلي چې سږ کال د ملکیانو د مرشوبلو شمېر بې ساری و. د دې کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر 970 زیات ملکیان وژل شوي او 1906 نور ټپیان شوي دي چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 14 زیات دی. خو نیګر ټایمز ورځپاڼې بیا په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان اقتصادي ستونزې یادې کړې دي. په دې لیکنه کې چې عنوان یې دی د قانونو شبکه د افغانستان بل ناکامي لولو چې د امریکا د دفاع وزارت او د جیالوجۍ د سروې ادارې په 2010 میلادي کال اټکل وکړ چې افغانستان د $1 تریلیون په ارزښت مس وسپنه لاجورد سره زر او لیتیم لري. همغه وخت په افغانستان کې د امریکایي قواو عمومي قومندان ویلي و چې د افغانستان په قانونو کې ستر اقتصادي ظرفیت شته چې که توجه ورته وشي ډیرو خلکو ته روزګار برابرولی شي او کیدای شي افغانانو ته د عوایدو یوه لویه منبع وګرځي. نیویارک ټایمز وایي د امریکا متحدو ایالتونو د افغانستان د قانونو د استخراجولو لپاره په لسګونو میلیون ډالره لګولي خو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. ورځپاڼه زیاتوي اوس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې به سالم مدیریت حاکم کړي، خو اشرف غني تر اوسه پورې په حکومت کې له داخلي ستونزو سره مخامخ دی. ورځپاڼه وایي چې د افغانستان په نارامو سیمو کې پر قانونو د لګښتونو څارنه آسانه نه ده او تر ټولو مهمه لا دا ده چې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د خاص سرمفتش د ادارې د څارونکو شمیر په سلو کې 40 لږ شوی او دا کار د څارنې د کار ستونزې ډېروي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
وس ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو ټول ورځ د سحر له وو بجو د ماخم تر وو بجو پوري اوریدلای شي. د افغان ولسمشر اشرف غنی میرمن رولا غنی وایي د خلکو ستونزې اوري او هوایری ته لارې چارې لټوي او په دې توګه غواړي چې نړۍ ته وښیي چې د افغانستان ښځې سره له دې چې په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي خو ډېرې پیاوړې دي. رولا غنی دا او ځینې د افغانستان د وضعیت په اړه ځینې نورې څرګندونې له اسوشیټد پرس خبري آژانس سره په مرکه کې کړي دي چې مهم ټکي یې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د حضور لپاره په افغاني ټولنه کې فعال ونډه اخیسته او په دې سره په دغه یواد کې چې تر ډیره د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی پکې ډیر دی چوپتیا ماته کړه ده. ویل کېږي رولا غنی توانېدلې د افغانستان د لومړۍ میرمنې په توګه هغه کارونه ترسره کړي چې د نړۍ د دیموکراتو هیوادونو لومړۍ میرمنې کوي. نوموړی په عام محضر کې د ځینو موضوعاتو لکه د ښځو حقونه، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی او په افغانستان کې د هغوی پر نورو ستونزو ږغېدلې ده. د پام وړ ده چې د رولا غنی خبرې هیڅکله سیاسي بڼه نه لري. هغې اسوشیټد پرس خبري اژانس ته په مرکه کې ویلي چې زه سیاست نه کوم، یوازې یو اوریدونکی یم. د سپتمبر میاشتې را په دې خوا سلګونو کسانو په تېر بیا افغان ښځو له رولا غنی سره لیدلی دي او خپلې ستونزې ورسره شریکې کړي دي. د افغانستان د لومړۍ میرمنې په خبره دا تر ډیره ځان د یوه مشاور په بڼه ویني او د خلکو ستونزې اوري. تر دې وړاندې یعنې یوه پیړۍ د مخه د پاچا امن الله میرمن ملکه سریا د افغانستان فعاله لومړۍ میرمن و چې په 1990 کال کې له افغانستان څخه وتلو ته اړ شوه. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د حامد کرزي میرمن زینت کرزي د افغانستان لومړی میرمن سو چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ په 14 کلن موده کې هیڅ ډول حضور او یا فعالیت څرګند نسو. زینت کرزي په یو ځانګړې مرکه کې ویلي و چې فکر کوي افغانستان تر اوسه د یوې فعالې لومړۍ میرمنې د منلو لپاره آماده نه دی. اسوشیټد پرس د رولا غنی له قوله لیکي چې ما یوې هغې غوښتنې ته ځواب ورکړی چې په افغانستان کې اړتیا وه. خلکو د افغانستان پخوانیو لومړیو میرمنو ته لاسرسی نه درلود خو ما ته خلک لاسرسی لري. رولا غنی وایي د هرې هغې افغان میرمنې ملاتړ کوي چې د خپل ژوند د شوالي لپاره هڅې کوي. دا زیاتوي یو رول یې دا دی چې نړۍ ته وښیي په داسې حال کې چې ښځې د افغانستان په ډېرو ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي خو دوی پیاوړي دي. د رولا غنی په خبره افغان میرمنې باید په خپل زړورتیا وپیژندل سي نه په کمزورتیا. د افغانستان لومړی میرمن درې لسیزې جګړې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اصلي لامل بولي او وایي هغه وخت چې کورنۍ په یوه داسې ټولنه کې ژوند وکړي چې هر څوک په خپل مسؤلیت پوه سي او له تاوتریخوالي پرته خپلې ستونزې حل کړي نو ښځې به دا احساس وکړي چې غږ یې اورېدل کېږي او تاوتریخوالی به کم سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي. سید محمد هلمنوال د هلمن له ګرشک څخه لیکي انسان په جنگ نه بلکې په اخلاق ماتیږي. زما په نظر کې چې 15 طالب مشران آزاد کړی شي دا به د سولې په لور یو مثبت اقدام وي. فکر نه کوم چې په جنگ دا مسله حل شي. زین الله افغانزاده له زابل نه لیکي موږ له ولسمشر څخه هیله کوو چې په افغانستان کې ورته وایو چې په افغانستان کې سوله راوله. محمد عارف وفا هم لیکي باید طالبانو د هغو مشرانو چې په قطر کې اوسي نومونه له تور لیست څخه وویستل شي، ځکه چې دوی د افغانستان په سوله کې ډېره مرسته کولی شي. او رامش هم لیکي سوله به هغه وخت راشي چې ټول افغانان سره یو موټی شي. د افغان بی سیم اته سواتل شمیره لاره د تاسو څو پیغامونه هم د شبچی ګورم. تاسو ډیر پیغامونه را روان دي، له تاسو نه ډیر مننه. خو ټول موږ تاسو ته نسو لوستلی. په هر صورت زموږ د ازادي راډیو خپرونه کې واورئ، تاسو پیغامونه هرومرو خپریږي. د خپرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې په افغانستان کې د سولې او ټینګښت د لارو چارو په اړه مو د افغانستان خلاصون لارې د غورځنګ له مشر سید اکبر اغا سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړي دي. د انصاف په لټه کې ونیز پروګرام هم درته خپروو، خو اوس به بیا هم قسیم سوله مل ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکی په بغلان کې د شاوخوا اتیا بهرني او کورنۍ یاغیانو د وژل کېدو خبره کوي. د افغانستان جمهور رئیس د عامه محافظت د تصدۍ له مسؤلانو وغوښتل چې ژر تر ژره د هغه چینایي شرکت د غړو امنیت تامین کړي چې د کابل جلال آباد د ترانزیټي لارې کار یې ځنډولی دی. د اسپانیا حکومت وایي چې پولیسو څلرویشت تنه په اسپانیا او بریتانیا کې په دې تور نیولی دي چې افغانان یې اروپا ته په قاچاق وړل. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا له لاوس سره یوه دوستانه لوبه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د می په دیرشمه جنیوا ته ولاړ سي او د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د ایران د اټومي لانجې په بل دور کې خبرې وکړي. د اوباما د ادارې د اټومي خبرو ستره مرکچي وینډي شیرمن سږنی دوبه خپله دنده پرېږدي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې متحده ایالاتونه هڅه کوي چې له روسیې سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي، البته که چیرې د اصولو د لاندې کولو مسله پکې نه وي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل چې ناټو به د ټولو اروپایي هیوادونو د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا حمایت وکړي. سوریایي فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په مرکزي سیمو کې د پالمیرا په ښار کې شل تنه په ډزو وژلي. او د انګلستان د فوټبال د ټولنې مشر د چهارشنبه په ورځ وویل چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر سټیپ بیلټر باید د رشوت د هغې رسوایۍ په خاطر چې دغه فدراسیون په کښې ښکېل دی استعفا ورکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور. مخکې له دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د سوریې د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو جزئیات دراورو. د سوریې حکومت وایي نړیوال ایتلاف نه دی توانېدلی چې په پالمیرا کې د اسلامي دولت د یاغي ډلې د پرمختګ مخه ونیسي. دغه ښار تېره اونۍ داعش ونیو او پرونۍ پکې د سوریې د رژیم شل پلویان د عامو خلکو مخکې اعدام کړل. د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو په پالمیرا کې هوایي بریدونه پیل کړي دي. څو پرې نږدي چې یاغیان دغه لرغونی ښار وران کړي، خو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر دا بریدونه بې ګټې بولي. د ولید المعالم د څرګندونو جزئیات د ازادي راډیو د خبرې د څانګې د راپور په اسناد له احمد شیبه راورو.
د سوریې حکومت وایي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي بریدونو ته دوی اهمیت نه ورکوي. د بشار الاسد رژیم په دې باور دی چې د دوی حکومتي ځواکونه تر نړیوالو ائتلافي ځواکونو له یاغیانو سره ښه جنګیږي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعالم د چهارشنبې په ورځ په دمشق کې د ارمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې د داعش پر ضد مبارزه کې له عراق سره د زیاتې همکارۍ غوښتونکی دی. د داعش د دواړو هیوادو ګډ دښمن وباله. د سوریه او عراق د همکارۍ په ارتباط موږ په دې باور لرو چې له ګډ دښمن سره مخامخ یو، او په دې باور یو چې موږ او وروڼه مو په بغداد کې په یوه جبهه کې ولاړ یو، خو هم آهنګي مو د هغه خطر په پرتله چې ورسره مخامخ یو کمزورې ده. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر بیا د کوبانی جګړه له پالمیرا سره پرتله کړه او زیاته یې کړه چې سوریایي ځواکونو چې کومې هڅې په کوبانی کې وکړې، هغه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له هڅو سره چې په پالریما کې د داعش د مخنیوي لپاره کوي د پرتلې نه دي. ولید المعالم خبري غونډې ته دا هم وویل چې تهران او ماسکو د سوریې د حکومت سخت ملاتړي دي او له دې به لاس وانخلي. د اسلامي دولت ډلې تیره اونۍ د عراق پولې ته نږدې ځینې سیمې ونیولې او بیا یې د پالمیرا ښار چې د سوریې په مرکزي سیمو کې دی لاندې کړ. د پالمیرا د تاریخي ښار د ژغورنې لپاره د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونو د داعش پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي، خو ولید المعلم وایي چې دا بریدونه یې د سوریې له ځواکونو سره هم آهنګ کړي نه دي. په سوریه کې اوس درې جګړې روانې دي او هر ډله له مخالفو دوو ډلو سره په جګړه ده. رژیم له خپلو مخالفانو او داعش سره په جګړو دی، مخالفان له رژیم او داعش سره، او داعش له رژیم او د سوریې د حکومت له مخالفانو سره په جګړو دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشامدې کې ربان ورس تیر شي او نه هله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د دیونه د انصاف په لټه کې خبرونه مو د کابل ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړی ده. عبدالغفار فیضی زادران وایي چې د کابل ښاروالي یو نمره ځمکه ورکړي، خو له شلو کلونو په زیاته موده کې دغه نمره ځمکه نه ده ترلاسه کړې. تاسو نوم واخلې او مشکل مو وای؟
زما نوم عبدالغفار دی، تخلص په فیضی زادران دی. زما مشکل دا دی چې د کابل ښاروالۍ لخوا په 1322 کال کې یوه مرزمکه د قلعه زمان خان په پروژه کې راته ویشل شوې وه چې سند ملکیت په لاس لرم. ستاسو په لاس کې دی، تاسو یې کتلی شئ، لیدلی شئ. له 1322 کال را په دېخوا یو ځل دغه څو کاله وړاندې نهمې ناحیې یو ځل بیا وغوښتلو، یو فورم یې بېرته راته راکړ، بیا ما هغه فورمونه بیا تصدیق کړل، ورته لام وړل د ټولو نواحیو نه تصدیق شول، بېرته م تسلیم کړل. له هغه را په دېخوا دغه شل دوه ویشت کاله مونږ دې ته انتظار بسو چې مونږ په اصطلاح له بېکورۍ نه خلاص شو او خپلې کډې په اوږه بار کوڅه په کوڅه ونه ګرځو. زمونږ اولادونه که خدای کول د یوه مکتب څخه چې هغه دایمي د دوی مکتب فارغ شي، یوه ورځ یوه مکتب ته ځي، بله ورځ بل مکتب ته ځي، په یوه کې په پښتو تدریس کېږي، په بل کې په دری باندې تدریس کېږي. چې زمونږ اولادونه په اصطلاح د دواړو ژبو نه هېڅ یعنې هغه ګټه چې باید پورته کې نه شي پورته کولی. د دغه مشکل د حل لپاره زه له تاسو سره دغه تاسو راډیو ته راغلم، خپل عرض مې وړاندې کړ. د دولت مامور یم، په دولت کې مختلف چوکیو باندې مې کار کړی دی. د ملي راډیو ټلویزیون نه رانیولې د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر جمهوري ریاست پورې چې هلته زه د جمهوري ریاست مامور یم، دنده اجرا کوم. مګر له دې ټولو موقعیتونو نه ما کومه ناوړه استفاده لا تر اوسه نه ده کړې. دغه د خپل غږ د میډیا له لارې، د هغه قوې له لارې چې هغه په افغانستان کې نه راته په نړۍ کې څلورمه قوه حسابېږي، زه خپل غږ غواړم چې له درنو وطنوالو سره شریکم، د ښاروالۍ له مسؤلینو او مشرانو سره شریکم.
او بخې زدران صاحب، خبره هم قطع کوم، دغه سند چې دلته دی د سویل دي چې تاسو ته یو سند درکړی دی، البته موقت سند دی، او تاسو ملکیت هغه شمیره هغه حدود ټول دلته ځانګړي کړي دي. څنګه تاسو په دې شلو کالو کې ونه شو کړی چې خپل ځمکه ځانګړې کړي، اول مراجعه نه ده کړې ښاروالۍ ته؟
ما مخکې وویل چې هغه خلک چې نن یې عریضه ورکړي ده، سبا ته په اصطلاح د نمرې څښتن شوي دي، د کور څښتن شوي دي. دا چې په دوویشتو کلونو کې مونږ ولې اصلا ما نه غوښتل چې زه په اصطلاح په ښاروالۍ کې ودرېږم. ما د نورو وطنوالو په رقم باندې همدغسې انتظار وایستو، کوڅه په کوڅه وګرځېدم، کور په کور وګرځېدم، په کرامه کورونه ونیول، مګر زه د ښاروال مخې ته ونه درېدم. مونږ دا فکر کوو چې د افغانستان اوسنی نظام چې راغلی دا په عدالت باندې بنا دی، د خلکو حقوق به خلکو ته ورسوي، خلک به له بېکورۍ خلاصوي، خلکو ته به کور پیدا کوي، خلکو ته به په اصطلاح کار پیدا کوي، ډوډۍ به پیدا کوي. مګر متاسفانه هغه څه چې زمونږ تقاضا او زمونږ توقع وه په هغه رقم باندې ونه شول. چا چې زر درلود، چا چې زور درلود، چا چې په اصطلاح له دولتي موقفونو نه ناوړه ګټې پورته کړې دي، هغوی په کابل کې د څو څو نمرو د څو څو کورونو اته کوی چې په لسګونو کورونو څښتنان دي. مګر دا چې مونږ په اصطلاح له دې وسیلې نه نه کار اخیستی دی او نه د خپل ګریوان د چا په مخکې په اصطلاح په دې رقم څیرې کړی دی، انتظار مو ایستلی دی، حوصله مو کړې ده، لا تر اوسه له هغه حق څخه چې مونږ باید ولرو او ټول وطنوالي باید ولرو هغه څخه برخمن شوي.
ښاروالۍ تاسو نه پیسې مې اخیستی دي؟
طبعاً. تاسو وینئ د دې ځمکې قیمت د 360,000 افغانۍ وو. دغه وخت 360,000 افغانۍ د 2 کال چې هلته که په اسعارو باندې تبادله شي، هلته مثلا کلدار او ډالر ډېر،
یعنی 3,60,000
افغانۍ مونږ تحویل کړي دي.
تاسو څه غواړئ؟ که ښاروالۍ تاسو دې غوښتنه ته ځواب ونه وایي، نو تاسو به څه وکئ، څه غواړئ تاسو؟
په سر کې که دا خبره وکړم زما لپاره به ډېره بده وي. زمونږ ټول اولادونه دې ته تیار دي چې د کابل ښاروالۍ مخکې فیصله راشو، خپل ځان ته فیصله اور واچو چې نور له دغه جنجال خلاص شو.
موږ د ښاغلي زادران ستونزه د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو له سرپرستې شکري نایب احمدزی سره طرحه کړه.
ټولې خبرې مې واورېدې. زه هم خپل سلامونه ټول اورېدونکو ته وړاندې کوم. د دوی د پښتنې په ځواب کې باید ووایم، متاسفانه متاسفانه په یو اویا کال نه تر څلور اویا او پنځه اویا کلونو پورې یو شمېر هغه اندازه ځمکې چې اصلا یې استملاک کړی نه دی، اصلا یې له شخصي ملکیت څخه دولتي ملکیت ته نه دی اړولي، هغه یې واخیستې، په یوې ساده ورقې یې په خلکو خرڅې کړې چې دا د کابل ښاروالۍ له ډېرو مشکلاتو څخه دي چې موږ نن ورسره مخ یو. چې موږ همداسې ځمکې شاوخوا څلوېښت زره نمرې لرو، څلوېښت زره ځمکې همداسې لرو. د دې تر څنګ د خلکو هغه ځمکې چې استملاک شوي چا نه دي ورکړي، مثلا په سرک، کودکستان او ښوونځي کې راغلي. کابل ښاروالۍ دا ستونزې لري. ښه، ډېر کم وخت کېږي چې زه په کابل ښاروالۍ کې د ملکیتونو د سرپرستې په توګه وظیفه لرم. د کابل ښاروالۍ له سرپرست سره په تفاهم موږ وکړای شو چې د مستردۍ مدیریت چې په تشکیل کې نشته یو څو کسه خدمتي راوغواړو او موظف یې کړو چې په هغو دولتي پروژو وګرځي. هغه نمرې ځمکې چې د اسکانو د مقررې له مخې مستردېږي او هغه موږ هغو کسانو ته ورکړو چې همدارنګه ستونزې لري، او هغه کسانو باندې وویشو چې موږ یې ځمکې اخیستې او بیرته مو ورکړې نه دي. شاوخوا یوه نیمه میاشت کېږي چې د خیرخانې، باګرامي او قلعه زمان خان په پروژو کې مو وکړای شو یو څو نمرې پیدا کړو، او هغه هم هغه نمرې دي چې پخوا یو شمېر کسانو ته ورکړ شوي او هغوی طی مراحل کړي نه دي، او موږ یې په قانوني توګه هغو کسانو باندې ویشو چې موږ یې پوره وړي یو. د دوی په حق باید ووایم چې دا د دوی مسلم حق دی، پیسې تحویل کړي. دوی له دولت نه ځمکې په پیسو اخیستې، خو دوی چې دا ځمکه اخیستې وه باید هماغه وخت یې پیسې ورکړې وي. باید دوی تللي وو، ځمکه یې خط اندازه کړې وه او د خپلې ځمکې خاوند شوي وو، چې دا کار یې نه دی کړی. اوس د کابل ښاروالۍ عملا کومه پروژه د توزیع لپاره نه لري. موږ ډېرې ښې ځمکې لرو چې متاسفانه اوس د غاصبینو لاس کې دي. موږ خپلې ستونزې جمهوري ریاست ته وړاندې کړې چې مثلا په پلي چرخي یا ارزان قیمت کې ځمکې لرو او د کوم غاصب په واک کې دي. موږ پوځي ځواک د ځان د ساتلو لپاره نه لرو چې په دې برخه کې زموږ ملاتړ وکړي، او هغه ځمکې چې د ځمکې د مافیا په لاس کې دي هغه ترې واخلو. باور وکړئ، موږ په کابل کې په همدې پروژو کې یو لک نمرې ځمکې لرو چې په دغو کسانو یې وویشو. ما وویل چې که تاسو زما غږ اورئ، که موږ وکړای شو چې ځمکې ولرو، موږ هڅه کوو هغو کسانو ته چې لکه دوی غوندې دي دا ځمکې وویشو.
احمدزی صاحب، وابرو چې زادان صاحب څه وایي؟
د څلوېښت زره نمرو کومه خبره چې دا په ما پورې شخصا تړلې نه ده، ځکه دولت یا ښاروالي یا د افغانستان حکومت د دې ځوابګو ده چې خلکو لپاره د بدوباش د استوګنې لپاره ځای پیدا کړي. دغه مشکل خپله د ښاروالۍ مشکل دی. ښاروالي په یو ډول نه یو ډول، زه احترام لرم ټولو دوستانو ته، ټولو کارمندانو ته چې په ښاروالۍ کې کار کوي، که چېرته ښاروالي د دې زمینه ورته مساعده نه کړي، آیا غاصب کولی شي ځمکه غصب کړي؟ که چېرته حکومت په یو ډول نه یو ډول پکې داخل نه وي، آیا غاصب کولی شي ځمکه غصب کړي؟ دا مشکل زما مشکل نه دی. لکه تاسو چې وایئ چې سکیچول یا په اصطلاح غواړم چې کتاب درته واچوم، تاسو راشئ وګورئ، تاسو وګرځئ چې چیرته نمره پیدا کړئ. آیا زه د دې صلاحیت لرم چې زه هره ورځ راشم د ښاروالۍ ناحیه په ناحیه په پروژه وګرځم، یا کتابونه راولټوم، د آرشیف مامور له ځانه جوړ کړم چې وګورم چې کوم ځای کې ته نمره خالي لري او که نه، که په کتابونو ډکولي، که په نومونو لیکل باندې وي. زه فکر کوم چې په ښاروالۍ کې هیڅ داسې ځای به پاتې نه وي چې په هغې کې په اصطلاح نوک سړی ځای کړي. زه هیله لرم چې دغه مشکل ته د حل یوه داسې لاره راته پیدا کړي چې زه پکې د کور څښتن شم، او زما په ډول نور دغه وطنوال چې پاتې دي، کورونه نه لري، سرپناه نه لري، هغوی هم له دې څخه برخمن شي.
تاسو وایئ زما یې پرې څه چې څلوېښت زره کسان همدا څلوېښت زره کسان د کابل ښاروالۍ ګریوان نیسي؟ یوازې تاسو نه یې، تاسو له نږدې نه راشئ، زه وګورم چې ستاسو ځمکه، ستاسو اسناد چیرې دي، که وشکړی چې په همدې مسترد پروژو کې تاسو ته درکړو. په هغه صورت کې چې تاسو همکاري وکړئ، خلک همکاري وکړي، پوځي ځواک له موږ سره همکاري وکړي. ما یو ځل وویل چې دوی دې له نږدې راشي، موږ د مستردي پروژو لپاره کسان ټاکلي، دوی دې راشي چې ورته ځمکه پیدا کړو. همدا عملاً خو اوس زما په جیب کې نه ده چې زه ووایم راشئ چې دغه ځمکه درکوم. هر څه له ځان نه پروسیجر لري. حتما دا یوه نمره ځمکه چې مې پیدا کړه، دا د لاړ شي زموږ له کسانو سره عکاسي دې وکړي.
نیروهای نظامی ما را همکاری بکنن. زما لپاره مشکل حل، زما سندونه ټول هلته د دوی سره پراته دي. زه به ورته لاړ شم، سند به ورته یوسم، ورته کې به یږدم. آیا دوی زما مشکل حلولی شي؟ زه هیله من چې زما مشکل حل شي. که زما مشکل حلېدلی، دوی ښکلا انتظار نه وروسته به زه د ازادۍ راډیو ته نه راتلی. له دې طریقه به ما له خپل عرض نه وړاندې کولی چې دغه عرض زما رئیس جمهور د دولت ارشد مسؤلین په خپله په اصطلاح ښاروال او د ښاروالۍ ټول مسؤلین واوري چې زما دغه مشکل ته رسیدګي وکوي.
اخیستی ما وویل موږ د مستردی ټیم سره تاسو لیږو، تاسو هماغه ځمکه پیدا کړئ، عکس واخلئ. کله چې ځمکه سپینه وه نو موږ هماغه تاسو ته درکوو. له تاسو څخه څوک زیاته ستونزه لري چې زه دا ځمکه تاسو ته در نه کړم؟ ګوره وروره، تاسو غواړئ داسې سند واخلئ چې ګواکې زه کومه نمره په خپل کتاب کې لرم. وایم چې راشئ مستردی ځمکه پیدا کړئ، زه یې درکوم. دا زما وروستۍ خبره او وروستۍ ژمنه ده.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، په دې خبرونه کې مو د افغانستان د خلاصون د لارې د عالي شورا د مشر ښاغلي سید اکبر هغه سره غوښتل چې مرکه ولرو. هغه صاحب، په دې وروستیو کې تاسو ویلي چې افغان حکومت باید یو څه د خپلو هغو امتیازاتو څخه تیر شي، او مثلا که طالبان یو څه غواړي هغو ته یو څه ورکړل شي د دې لپاره چې په هیواد کې یو رښتینې سوله راشي. هدف دلته څو چې مثلا طالبان کمی غوښتنې وکړي، هغه باید ورسره ومنل شي چې دوی هم د حکومت یو برخه وګرځي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما مجر داسې ویلی دي چې عام مفکوره که جوړه ده په هغه طریقه باندې ولاړ شي. البته دا طالبانو ډېرې غوښتنې د عام مفکورې سره شاید برابرې وي. عام مفکوره د ملت د افغانستان یا د ولس د افغانستان داسې جوړه ده چې خارجیان په افغانستان کې بودن د دوی عام افغانان هغه نه غواړي. نو موږ دا وایو که چیرې په دې باندې په افغانستان کې جوړه راځي چې خارجیان د افغانستان ووځي، نو زه فکر کوم چې افغانستان د حکومت کې د طالبانو سره ومني، کېدلی شي چې افغانستان به په دې باندې جوړ شي یا به طالبان مذاکراتو جوړ ته حاضر شي. ځکه چې تاسو ولیدله چې د قطر په غونډه کې طالبانو دا وویل چې زموږ سره لو خبره داده چې د خارجیانو وتل د افغانستان سره. نو زه خپل د عام مفکورې په نسبت باندې بل عامه مفکوره مثلا په دې جوړه ده چې که چیرې بالفرض طالبان راشي او طالبان دا ووایي چې په افغانستان کې دې د سره سره انتخابات وشي، نو زه فکر کوم چې دا به په دې نسبت باندې ښیي چې اوس به د 5 میلیونو نمایندګي دا حکومت کوي. کېدلی شي د طالبانو په وخت کې چې هغه د طالبانو په ساحه او په منطقه کې خلک انتخاباتو ته یا د طالبانو په وجه نه سو حاضر، یا مثلا مشکلات و د مشکلاتو په وجه نه سو حاضر، هغه به په دې وخت کې حاضر شي 15 میلیونه او 6 میلیونه په انتخاباتو ته حاضر شي. نو یو څوک چې د 6 میلیونو نماینده یې دا به ښیي تر هغو چې هغه د 5 میلیونو نماینده یې. نو موږ خو د افغانستان جوړ غواړو. نو موږ وایو چې جوړ داسې وسي چې صحیح نمایندګي په افغانستان کې راشي، نو به افغانستان په هغه باندې جوړ شي. نو عامه مفکوره د خلکو دا جوړه ده، او غیر دغسې که د طالبانو سره نورې بعضې خبرې وي که هغه د عامې مفکورې د خلکو سره برابرې وي، نو زه خپله هغه خبرو ته مشروع خبرې وایم. باید د افغانستان د حکومت قرباني ورکړي او هغه خبرې چې هغه مشروع خبرې دي او د عام مفکورې سره مطابق خبرې وي هغه د خلکو سره ومني، او افغانستان کې یو داسې حکومت جوړ شي چې د هغه د ټولو قشرو د ټولو طرفو مشترک حکومت وي.
بله، فقط تاسو د انتخابات خبره وکړه. د په همدې انتخاباتو کې چې تیر شول د ولسمشرۍ، او دا شان د ښاغلي کرزي د جمهوري اسد په دوران کې چې کوم انتخابات وشول هغوی دا ویلي او طالبان غوښتنه کړې وه چې راشي په انتخابات کې ګډون وکړي. نو که هدف دا وي چې مثلا طالبان راشي انتخابات کې ګډون وکړي، ولې مثلا طالبان ونه غوښتل چې په تېر ځل انتخابات کې ګډون وکړي؟
دلته خو ما علت درته وایه چې دلته د خارجانو بودن دا یو علت طالبان بولي، او طالبانو ملت ته مثلا دا ډاډ ورکړی دی، اطمینان ورکړی دی چې خارجانو په مقابل کې موږ دغه کیږو، خارجانو د افغانستان وځي. نو هغه صورت چې تا یاد کړي دا به شاید په داسې رقم باندې وچي چې خارجان به په افغانستان کې وي، طالبان ته به وایي چې تاسو راځئ په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نو طالبانو به بیا دا ملت ته کومه سترګه درلودی، څه به ورته ویلی، څه جواب به ورته درلودی، چې هغه ویل تاسې ملت هم راوپاروئ، خپله هم راوپارئ، دا سو خلک هم پټ شو، د منځ په طرفو کې دواړو طرفو کې خلک پټ شو، نن راولاس واسطه خارجانو په شتون باندې بېرته په انتخاباتو کې مشمول وکړي. نو زما فکر باندې داسې علتونه به خامخا وچ علتونه به د منځه نه وتللي. نو په دې صورت کې به طالبانو نه غوښتل چې په دغه صورت کې په انتخاباتو کې شامل شي او په هغه کې اشتراک وکړي.
بله، تاسو ته مخکې خبره هم وکړه که عوام په دې نظر وي چې مثلا طالبان د راشي بیرته حکومت یو برخه دی وکړي، نو هغه مهال چې طالبان حکومت و ولې مخالفتونه
کوي؟ زه فکر نه کوم چې عوام دې په دې نظر وي. زه فکر کوم چې عوام د افغانستان به داسې شرایط خامخا لري، یا داسې مفکوره به لري چې هغه به د طالبانو د دې سره شریک کړي. داسې مفکوره به هم په عوام کې چې هغه به بعدې اجزاوې د حکومت سره شریک کړي. خو زه خپله دنیا وایمه چې ملت د افغانستان چې اوس موږ راټول کړي دي، یا ټولوي موږ یې نظرونه اورو، هغه ملت یک طرفه فیصله نه کوي، یک طرفه خبره نه کوي. هغه دا نه وایي چې طالبان دیوالي افغانستان مې مسلط شي، طالبان مسلط شي. هغه وایي چې یو ګډ حکومت د افغانستان د ټولو اقشارو، د ټولو تنظیمو، د ټولو قومو، د ټولو لسانو، د ټولو سمتو دا دې جوړ شي، او هر چاته دې په خپل استعداد باندې، یعنی مثلا که اقلیت کې د اقلیت په استعداد باندې، که اکثریت کې کمیانه یې دامیانه په استعداد باندې دې په حکومت کې حساب وکړي. البته یو فکر حکومت لري چې هغه وایي په حکومت کې دي ښه خلک حکومت شي. دا د ټول دنیا خبره ده، یوازې د افغانستان خبره نه ده. یعنی هغه خلک
څومره فکر کوي چې ګډ حکومت هغه څه نتیجه ورکوي؟ بالاخره د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام سره څومره ګډ حکومت، مثلا د سیاسي اختلافونو ته پام سره ګډ حکومت د څومره نتیجه ورکوي؟
اڅ دغه نست په شي کې خو تاسو ویني چې اوس که دغه حکومت جوړ کې اشرف غنی او عبدالله حکومت جوړ کې، او سره د دې چې خلک وایي چې دا دوه طرفه حکومت دی، خو دوی بیا هم ملي وحدت ورته وایي، وحدت ملي ورته وایي. نو په افغانستان کې جنگ هم جریان لري، خو دا چې جنگ هم په افغانستان کې ودرېږي او د ټولو طرفو ګډ حکومت یې، بیا هم هغه څنګه امکان نه ولري چې جوړ شي؟ او دا هر قشر یا د هر طرف او د هر لسان او د هر سمت مراتم پکې وسی، نو هغه بیا څنګه د امکان وتلی؟ زه خپل فکر کوم چې هغه د امکان وتلی خبره نه ده. او البته ښه مسلمانان یا ښه خلک په افغانستان کې پرچا کې شو بسته، هغه داسې حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ښو خلکو جوړ حکومت وي، هغه که هر څوک
طالبان که یو څه ومني د حکومت سره د روغې جوړې په بنا باندې که راشو موږ مثلا دغه موضوعات، مثلا څه وخته مخکې ویل شي ویل چې طالبان د ښځو د تعلیم سره هېڅ مخالفت نه لري، فکر کوئ چې څومره به په دغو موضوعاتو که اوس د روغې جوړې د پروسې لپاره طالبان کوي په هغې باندې به عمل وکړي، او هماغسې به مثلا مخ ته لاړ شي، آیا وروسته به څه مخالفتونه ایجاد نه شي؟
زه فکر کوم چې اوضاع د افغانستان په دوی باندې عمل کوي، په طالبانو هم کوي، په حکومت کې سره کښېني. تاسې وینئ چې اوس دغه اوس خلک دلته راغلي وو، ماته تاسې ویل چې د ټولو خلکو د نظر چې په دې حکومت کې اوضاع ښه نه ده. نو زه فکر کوم چې اوضاع د افغانستان د دې تقاضا کوي چې طالب به هم مجبوره کیږي، خو البته طالب به د دې دغه کوي د ملت خواستې به مني، حکومت به هم د ملت خواستې مني. یعنی ملت افغانستان په افغانستان کې یو داسې اداره غواړي چې هغه په کلیات ټول په اسلام باندې بنایي، جزئیات خپله آینده تاسې ویني چې بیا د کلیات تا باندې. نو زما په فکر باندې دا سلسلې دغه چې دي دا په اوضاع پورې اړه لري. اوضاع د افغانستان اوس دې ته جوړه ده، موږ چې ملت راټولوو دلته دوه درې وجې دي. یوه وجه دا ده چې زه خپله چې جهاد مو کړی دی، څه وخت مو تېر کړی دی په خپلو مچکو په مچکو کې خلکو ته یو اندازه داسې یم چې خلک ما په داخلي بخوردو و په بلو بلو کې ما حصه نه ده اخیستې، هغه هم داسې بولي. نو غیر دغسې یوازې دا نه دی چې ما دا موضوع ده، د ملت اوضاع داسې جوړه ده یعنی که زمر پدای بانی بل چوک راولا چی دیا کارتا و دریری هم دا ملت او دا جوره دا ملت پدی کارتا و دریری و سرم ملکنی کیر نوزق پل اوام اوزا با دیا تخلق مجبوره کهی چی حکومت که چوک لر دین سوزی لری آقا بخام خواه دا ملت مدی دین سوزی کیری یعنی کم بد نن پا ملت که نسته که سری اوس متوجی سی د کومه بدینه ست ست څه پښتنه کوم چې ست تر دې د ارادي په خطر کې ځان نه ویني تر دې د چا د کابل داخل دي نو زه خپل دعوا مې چې او د افغانستان ټول طرفونه دې ته مجبور کړي چې یو د شخصي سیر مختار کی چې هغه کې امنیت راځي او د حکومت یو شي چې هغه د افغانستان د شو خلکو سره او د آینده لپاره د امنیت سبب ذریعہ وکړي
هغه څه یو پښتنه غوښته چې په خاطر سه هم طالبانو په لیکه کې وای ولی یو وخت ورنه بیر شوې د ځینې مسایلو له مخې څنګه مسله
زه فکر کوم چې تاسو به په جریان کې چې په افغانستان کې د څوک نشته چې په تنظیم یا په ډله یا په ټریپ چا کې نه وي زه څوک نشته که موږ په افغانستان کې په داسې خلکو پسې ګرځو چې هغه د جهاد په وخت کې د تنظیم سره نه شوي او هغه د طالبانو په وخت کې د یو چا سره یو طرف سره نه شوي خو البته فرق دی تاسو به په دې باندې واقف یاست چې د طالبانو په وخت کې ډېر لږ وخت وم خو بیا
هدف مې دا و چې تاسو بیر شوې خپله لاره مو بیله کړه
ما د جوی شیخ مسلمین په نامه باندې خپل لاره درلوده او د جوی شیخ مسلمین په نامه چې لاره مې درلوده دا طبیع یو دا یو چیز ما به مفکوره داسې وه لکه اوس یم بله کمه وه مفکوره به مې جلا وه د یو چا بعضې خلکو سره مفکوره جلا وه د خپلې مفکورې په نسبت باندې به د جوی شیخ مسلمین په نامه به خپل دغه درلودي تنظیم درلودي نو خو به هر تقدیر زه خپله اوس دا انسان دی یو وخت به یو رقمې بله وخت به بله کړم خوش می دامه کوره ده چې به د ملت د شو خلکو د ملت البته شو خلک د ملت چې هغه راجم د سوس خلک د ملت راجم نه شي افغانستان نه په بل ملک جوړیږي نه په بل یو طرف یو په بل طرف نه په بل طرف نه په سایګانو نه خارج هم سایګانو زما په فکر باندې جوړې ده ستاسو په ملت باندې ډیر شو جوړیږي و کېدلای شي چې په هغه باندې جوړ خو موږ دوی وایو موږ د خپل ملګرو دا ویل دي که چیرې یو لنډه لار پیدا شي یو څوک یې پیدا کړي چې دا ملت یو ورځ د مخه د دې مشکل څخه خلاصېږي موږ به د هغو خلکو سره ملګري کېږو مشکل به حل کړو ځکه چې دا لار چې موږ خپله کړې ده دا مو نوکې ورزله ده په دې په یورو خو دا ډېره دقیقه لار ده خو د دې باوره که تر دې د مخه یو دا ملت د دې مشکله خلاصو دا به ټول ملګرتیا کوو ملت به د دې مشکله خلاصوو ښه خلک به په افغانستان کې مسلط وو که هغه د یوه طرفو د بل طرفو که د منځ خلک وو که عرفه
بله هغسې تاسو د امسیاګانو خبره وکړه افغان حکومت د طالبانو سره د روغې جوړې دپاره د پاکستان ګاونډي هېواد پاکستان سره خبرې شروع کړې دي تګ راتګ روان دی څومره فکر کوئ چې پاکستان د افغان حکومت او د طالبانو د سولې پروسه کې مسیریت لري ښه رول لوبولی شي
په ښه نیت پورې اړه لري که پاکستان په افغانستان کې د افغانستان دپاره ښه نیت ولري دپاره دې چې افغانستان د دې مشکله څخه خلاص کړي چې هغه د دوی یو ګاونډی دی لکه څنګه شعري مسله ده رسول کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې ګاونډی دونه حق لري چې زه په دې بیریږم میراث به یوسي د بل ګاونډي څخه که داسې فکر ولري د پاکستان حکومت په موږ ډېر خبرې کوي ډېره ښه خبره ده ګاونډی د خپل ګاونډي په باب کې ښه فیصله کولی شي ښه حرکت کولی شي په ښه نیت او که چیرې خدای نه کرده د پاکستان حکومت د افغانستان په باب کې ښه نیت نه ولري زه خپله دا وایم چې یوازې نه زه د ټول افغانانو مخالف یم
ستاسو تجربه څه وایي
نه د تجربې خبره خو ما د ټوله حالات دي نو سړی داسې نه شي ویلی یو وخت داسې به یي چې پاکستان به دې ته ضرورت نه لري چې په افغانستان کې جوړه راشي یو وخت به دا یي چې په پاکستان کې به مشکلات ډېر دي د خپلو مشکلاتو په وجه به هم د دې کوشش کوي چې په افغانستان کې جوړه راشي
اوس چې کوم روابط مثلا روان دي دا ویل کېږي چې یو امنیتي سند نشانی شوی دی د پاکستان د استخباراتي ادارې سره په دې اړه ستاسو نظر څه دی آیا دغسې سندونو لاسلیک کول له یو بل سره کولی شي د سولې خبرو ته د امنیت په هیواد کې مرسته وکړي
زه فکر کوم چې دا سند که چیرې ملت ته پرېښولی وایي نخبګان د ملت مشران د ملت علما د ملت او ښه خلک د ملت نو به په دې کې نواقص نه وای او دا به د تاوانو سره نه مخ کېدلی او د خنډ سره به نه مخ کېدلی تاسې اوس وینئ چې دا امضا شوی دی په ټلویزیونو کې په مطبوعاتو کې د ملت غبرګون څنګه دی منفي نو زه فکر کوم چې دا خبره به شال ته وای چې ملت پرېښول شوی وای هغه بیا بیا نواقصو فایدې سنجول وای نو بیا فایده کړې وای اوسنی حالت زه فکر کوم چې د ملت غبرګون چې اوس منفي شو دا واضح خبره ده چې هغه حکومت د فنډ سره مخ کوي نو زه وایم دا ښه نه اوسو چې ملت پرېښول وای ښه به وای او که بیا اوس بیا داسې یو طریقه پکښې راسي چې مثلا بیا د پاکستان او د دوی په منځ کې یو داسې حالات راسي چې د افغانستان استقلال د منځه ولاړ نه شي نو هغه به بیا وروسته ګورو اوس نه رامعلومېږي چې هغه به اوس څنګه شي.
یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې په افغانستان کې د داعش په نوم د یوې ډلې حضور هغه صاحب ویل کېږي چې دغه ډلې اوس په افغانستان په ځینو ولایتونو کې فعالیتونه پیل کړي دي او دا هم ویل کېږي چې د طالبانو یو شمېر بېل شویو ډلو بیعت کړی دی له دغې ډلې سره. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
خو زه خپله داسې نه شم ویلی په دې ډله کې چې د داعش په نامه یا د چا په نامه، خو مطلق وایم چې په افغانستان کې ډلې دا د ملت په ضرر دي. نو زما په فکر باندې چې نه یې شوی، یعنی چې د ملت ضرر نه یې شوی، د ملت نور په دې باندې معذرت غواړم چې دا ووایم چې یا داعش شته یا نشته یا څوک دي یا څوک نه دي یا د کوم طرفه تمویلي دي، خو دا معلومات هم لرم، د دقیق معلومات هم نه لرم او نور په دې کې مه
فکر کوئ چې د طالبانو یو شمېر ډلې به دوی سره یوځای شي.